مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د شاین بنرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کړکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه تر راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. زمونږ دوه اونیزې خپرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سغدریزي به هم اوري. په لومبۍ د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه و.
پاکستان وایي امریکا د افغان سولې پروسه کې د هغوی هڅې ستایلي. په قطر کې نن بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ خبرې کیږي او کاناډا اوکراینی الوتکه کې وژل شو خپلو وطنوالو کورنیو سره د مرستو اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په واشنگتن کې سره کتلي او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په هڅو به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د اعلامیې له مخې قریشی پامپیو ته ویلي پاکستان چې د افغانستان د سولې په لړ کې کومه ذمهواري په غاړه اخیستې وه هغه یې پوره کړې ده. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد حسسته ایلی دي. دا په داسې حال کې ده چې سبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سویلي او مرکزی اسیا لپاره مرستیاله خارجه وزیره الیس ویلز اسلام آباد ته سفر کوي. نن د قطر په مرکز دوها کې یو وار بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال لړیو ته وکړه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د سولې تړونه اوربند ته نږدې شوي دا خبره نه رد کړه او نه هم تایید کړه. البته ویل چې په نننیو خبرو کې به په دې اړه هم دواړه خواوې بحث وکړي. امریکایي او طالب استازو تر دې وړاندې هم د خبرو سو پړاوونه په دوها کې ترسره کړي دي، خو تر دې دمه په افغانستان کې دایمي اوربند یا سولې ته لاره هواره شوې نه ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب پرون د 500 قبایلی ضلعو په 404 اتیا سکولونو کې په 2202 خالی سوکیو د نو استادانو د ټاکلو اعلان وکړ. د تعلیم د وزارت ویان کرامت الله نن مشال ډیو تول چې تیر شپه په یو غونډه کې د نو استادانو د مقررولو منځوري ورکل شوې ده. کرامت الله وایي د دې پریکړې له مخې به په باجوړ کې 416، په خیبر کې 546، محمدو کې 415، جنوبي وزیرستان کې 521 او اورګزو کې 614 نوي استادان په کار ګمارل کیږي. د دې ترڅنګ په سب ډیویژن حسن خیل کې 50 او سب ډیویژن بنو کې 122 استادان ټاکل کیږي. تر دې وړاندې قبایلی خلکو په وار وار مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې و چې دا غوي ډنګ شوي سکولونه دی ودان کړل شي او استادان دی ورته ولېګل شي. د بلوچستان صوبې د اسمبلۍ د کوټې ضلع غړو پرون د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د ویغونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې که د جنوري تر 19 نیټې د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسله حل نه کړه نو هغوی به د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج په ډول پرله توغځوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبې اسمبلۍ غړي نصرالله زیري مشال رډیو ته وویل
زموږ خلک په کوټه کې، بیا په پشین کې، په زیارت کې، په مستون کې، بیا په کلات کې، دلته خلک چې دی ګیس د ژوند د بچاو د پاره استعمالوي. ولی که ګیس نه وي نو خلک کو یخ دی، بچان پکې مړه سو، ډیر خلک پکې نه جوړ دي.
خو د حکومت ویان لیاقت شهوانی وای د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړې او هغوی تمه لري چې دا ستونزه به زر هواره شي. د خیبر پښتونخوا د بیا ودانۍ او د مرستندوی هلو ځلو ادارې مرستیال مشر لطیف الرحمان پرون مشال لړیو ته وویل د واورو له وجې په هغه صوبه کې د بندو شوو لویو لارو د پرانیستو چارې روانې دي او په دې لړ کې ځینې لویې لارې پرانیستې هم دي. نوموړی وایي په دیر چترال او هزاره ډیویژن کې خلک د لویو لارو د بندېدو له وجې له ستونزو سره مخ دي. هغه وایي د هغوی ادارې ځینې لارې پرانیستې هم دي چې پکې د قراقرم لویه لاره هم شامله ده. هغه وویل د دیر او چترال ترمنځ د لواري ټنل هم د وړو ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوی دی. پورنوای په خیبر پښتونخوا صوبه کې وروستي ورختونو لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان چارواکو نن ویل چې تیر مخام په د تخیل او تحصیل کې په یو وسلوال برید کې دوه قبایلی مشران وژل شوی دي. دا دوه مشران ملک زکاولا او ملک خان ولی نومیږي. پولیس وایي د برید نه پس وسلوال تښتیدلی خو هغوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. سخت کال په شمالي وزیرستان کې د خپل نویت دا لومړی برید دی او چارواکي وایي تیر کال د هدفي وژنو له 500 نه زیاتې پیښې مخې ته راغلې وې. افغان چارواکي وای په هلمند او بلخ کې د عملیاتو پر مهال ته طالبان وژل شوې دي. د دفاع وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په هلمند کې په نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله شوې او شپږ طالباني وژلي. اعلامیه لیکي چې د دغو عملیاتو پر مهال طالبانو د وسلو یو ډیپو مهمات هم ترلاسه کړي دي. په همدیال کې د 209 شاهین قلی اردو په اعلامیه کې راغلی چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارد کلو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د خبر پانه په وینا په دینه خطه کې دوه طالبان وژل شوی او د ملي اردو یو سرتیر ټپي شوی دی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلي. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو ویلي د هغه حکومت د ایران لخوا د نسکور شوي اوکراینی الوتکه کې وژلو شو 50 کاناډایي شهریت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنیو سره چټکې مرستې کوي. د کینیډا وزیر اعظم وویل که څه هم حکومت به هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر چې د 19,000 امریکایي ډالرو برابر دي ورکوي، خو هغوی بیا هم دا تمه لري چې ایران به هم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. جسټین ترودو وایي چټکې مرستې خلکو سره د هغوی د خپلوانو په تدفین، ایران ته د سفر او د نورو لګښتونو په ګاللو کې مرسته کوي. د جنوري په اتمه د الوتکې نسکورېدو پیښه کې 50 کاناډایان هم شامل وو. د امریکا الوتکه جوړونکي شرکت بوئنګ ویلي د 210 میکس الوتکو په سافټویر کې یو نوې ستونزه کشف کړې ده. دا ډول الوتکې چې د تخنیکي مشکلاتو له وجې وار لمخې ښکته کړل شوې دي، شرکت یې د بیا الوتنو لپاره په تخنیکي هلو ځلو بوخت دی. بوئنګ شرکت پرون وویل هغوی د هوانوردۍ فدرالي ادارې ته د نوې مسلې په اړه معلومات ورکړي دي. یو کارپو ویلي دا مسله د سافټویر په هغه برخه کې مخې ته راغلې کومه چې د دې خبرې پخلی کوي چې آیا په الوتکه کې د کلیدي سیسټمونو څارونکي سیسټم په سمه توګه کار کوي که نه. بوئنګ شرکت وروسته له هغې په مسلو کې راګیر شو چې تیر کال په اندونیزیا او ایتوپیا کې 210 میکس الوتکې پرېوتلې. په هغو پیښو کې 346 کسان وژل شوي وو. دغو پیښو په نړۍ کې چارواکي اړ ویستل چې دغه ماډل الوتکې ښکته کړي. دا و تر دې ګړی د مشال اډیو خبرونه. اوس درته احمدالله د هوا حال او د کرنسۍ بیې وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 180 روپۍ 50 پیسې او 181 روپۍ 30 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 80 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 30 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارونو چارو وزیر د خپل امریکایي سیال سره د افغانستان په صلح خبرې کړې دي او د سویلي اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیره سبالا اسلام آباد ته راځي.
بنیادی به په دې سفر کې زما خیال کې هغه دواړه خیزه معاملو ته اهمیت ورکول کېږي. پاکستان غواړي چې ورته شي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سخت واورو او بارانونو له کبله د خلکو ژوند د کړاو سره مخ شوی.
هلته بره چترال کې تمام بجلی نظام درهم برهم دی. زموږ روټونو موټونو تمام نظام درهم برهم دی. او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت تر اوسه پورې هلته څه اقدام نه دی کړی.
په پاکستان کې یو عدالت د تحریک لبیک مذهبي ډلې لسګونه غړو ته د بند سزا اورولې ده. او زموږ په ونیزه خپرونه سروې کې د لیکوالې نازیا دورانی خبرې اوري.
خاموشی کی اظہار یو سمندر غوندی ہو ہم د باطن پر ناگان کے دن مر غوند
زمونگ دوی مو ونی زخ پرونا ترانیز شبکی او سغدریزی به هم وړاندې کو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع تا د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په افغان صلح اسلام آباد او واشنگتن پاړي کو او د منځنی ختیس په کړکیچ او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. بلخوا د سویلي او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال سکرتر ایلس ویل سبا د پاکستان په سفر راځي. تفصیل د اسرار الله مومن پر راپور کې.
د پاکستان بنوچر وزیر شمیوت قریشی پر واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگتن په اړیکو دوړخي زګټو او سیمو په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان بنوچر وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بنوچر وزیر شمیوت قریشی د جنوري په 18 په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او امریکا د شریک حل زلو په نتیجه کې د افغانستان کې د سیاسي حل په نتیجه کې د امن زیری مخې ته راغلی. نوموړي زیاته کړه چې تاریخی پلوه په جنوبی آسیا کې د پاکستان او امریکا ګډ کوششونه تل ګټور ثابت شوي. د بنوچر وزارت زیاتوي چې د امریکا بنوچر وزیر د افغان سولې په عمل کې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړي. د پاکستان د بنوچر وزیر شمیوت قریشی تر دې مخکې د زیارت په ورځ ویلي وو په افغانستان کې د سولې په لړ کې طالبانو رضامندي څرګنده کړې چې د تشدد لړۍ راکمه کړي او دا د سولې د خبرو لپاره ښه پرمختګ دی. قریشی زیاته کړه پاکستان چې کومه ذمواري په سر اخیستې وه هغه تر یو حده پوره کړي او د دوی خواهش دی چې دا ټوله سیمه امن لور ته لاړه شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بنوچر وزارت مرستیاله سکرتر ایلس ویل سبا د پاکستان سفر وکړي. د یادونې ده چې د پاکستان بنوچر وزارت وایي شاه محمود قریشی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ او سیمې امنیتي حالاتو په رڼا کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په هدایتو د امریکا په سفر دی. نوموړي په ایران او سعودي عرب کې د خپلو شو ملاقاتونو په اړه د امریکا بنوچر وزارت ته تفصیلات هم ورکړل. بل خو شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا بنوچر وزیر ته ډېر په وضاحت سره وویل چې د ایران او منځني ختیځ په شخړه کې د پاکستان د منځګړیتوب کولو هیڅ اراده نشته. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ.
په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اردوونکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان وایي د واشنگتن د سفر پر مهال د پاکستان د بنوچر وزیر شاه محمود قریشی له امریکا دا هم غوښتي چې خپل هغه خبرداری واپس واخلي چې پکې امریکایانو ته ویل شوی چې دغه هیواد ته د تلو نه ډډه وکړي. په عین حال کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت موقتی مرستیاله سکرتر ایلس ویلس پاکستان ته سبا په سفر را روانه ده. په دغه اړه د طاهر خان نه نور معلومات.
د شاه محمود قریشی امریکا ته خواست کړی دی چې امریکا کم پاکستان د خطرناک ملکونو کې شامل کړي دي. ایڈوایزری خپل خلکو ته وایي چې هغه د پاکستان د سفر نه ډډه وکړي یا دغه رنګ خپل تاجران. نو پاکستان غواړي چې امریکا دغه ایڈوایزری چې د خلکو ته چې د دوی اپیل دی د سفر نه کولو یا احتیاط کولو دا د واخیستل شي، ځکه چې پاکستان وایي چې داسې بیانونو سره پاکستان لپاره مشکل ده چې بیا دلته خلک راشي. نو بنیادی به په دې سفر کې زما خیال کې هغه دواړه ښځې معاملو ته اهمیت ورکول کی کہ پاکستان وړي شو ورکړي شي، لیکن ظاهر خبر ده چې د امریکا ځکه دا ایلس ویلز وا چې هغه طالبانو سره اول خبري شروع کړې وي، اسې خو بیا رسمي خبري بازار ته شروع شوه د 13 کال د اکتوبر کې، لیکن دې په جولای کې خبره کړې ونه. ایلس ویل ته افغانستان په مسله کې هم یو رول دی، نو دغه په کوم یو مسله وی او
نو تر خان سي په دې حالاتو کې به څنګه ګوري د سولې خبرو ته داسې راپورونه دي چې طالبان د رزبندۍ ته رضا شوي دي.
زما خیال د مازی په نسبت د سولې د اوس چې کوم فرصت او چانس دی هغه د مخکې نه زیات شوی دی. دا لږه شېبه وړاندې بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي ویان سویل شاهین نما پوښتنه وکړه، ځکه رپورټونه راغلي دي. یو دا رپورټ دی چې کیدی شي په روانه میاشت کې د سولې هغه معاهده هغه لاسلیک شي. نو ده خو دغه ته نیخ په نیخه جواب ونه ویل. البته دا وی چې نن د امریکا او د طالبانو ترمنځ بیا ناسته ده، بیا یو غونډه ده، او دغه خبره د کوم چې راپور شوې ده په دې باندې هم د وی خبرې کیږي. دغه استایدو یا تردید رد نه کړه، لیکن دا وی چې نن به په دې باندې خبرې کیږي.
درخواست سه به د ایران او امریکا چې کوم شخړه ده، نو په دې لړ کې څه ګوري د ایلس ویلس چې کوم سفر دی، نو آیا دغه ساسي خیال چې دغه مسله به هم په پام کې نیول کیږي که څنګه؟
ستاسو دا سوال ډېر مهم ځکه دی، لکه تاسو ګوره چې کله پرون د شاه محمود قریشی او د امریکا د خارجه وزیر پومپیو ترمنځ خبرې شوې دي، نو د پومپیو چې کوم ټویټ دی په هغې کې د غونډې پاړه باندې هغه پکې دا خبره کړې ده چې د قریشی سره په دې باندې هم خبرې وکړي چې څنګه د پټکو چې څنګه د ایران هغه جارحیت چې دی د هغې مخه ونیولی شي. نو امریکا د پاکستان نه به دا ضرور غواړي چې د هغې کومه پالیسي د ایران په اړه باندې ده په هغې کې د پاکستان د دې حمایت وکړي. پاکستان چې څومره کېږي ځکه چې دا یوازې د پاکستان او امریکا خبره نه ده، سعودي عرب هم تقریبا دغه پالیسي ده. بیا سعودي عرب نن سبا خو ټول دنیا ته پته ده چې پاکستان څونه هغې ته نږدې شوی دی. نو دا موضوع هم امکان نه چې په خبرو کې وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې عدالت د جنوري په 14مه د تحریک لبیک پارټۍ لسګونو غړو ته د بند سزا ورولې ده. پر دې کسانو دا مقدمه له هغې وروسته درج شوې چې په 2013 کال کې د لاریونو پر مهال تشدد کړی و او سرکاري تعمیرونو ته زیان رسولی و. یادګون ویلي چې له دوی سره انصاف نه دی شوی نو ځکه به د دې سزا پر ضد لوی عدالت ته خواست کوي. تفصیل د بروال کاکړ په راپور کې.
تحریک لبیک پارټۍ دا لاریونونه له هغه وروسته کړي و چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه عیسوي میرمن آسیا بیبي بې ګناه بللې وه او د خوشي کولو امر یې کړی و. د تحریک لبیک مشرانو هغه مهال لاریونونو ته په ویناو کې د آسیا بیبي د خوشي کولو پریکړه کوونکي ججان د وژلو وړ بللې و. د یاد ګوند مخکښ پیر اعجاز اشرفي اوس د عدالتي پریکړې په اړه رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې له دوی سره بې انصافي سوې ده او دوی به یې پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک لبیک په څیر د سخت فکر لرونکي یو مذهبي ډلې غړو ته داسې په لویې پیمانه سزا نه ده اورول سوې. په پاکستان کې پر سخت دریځي نظر لرونکي لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې په خیال پر دې سزا ځکه شایع عمل ونیسي چې دوی به لومړی های کورټ ته ځي او بیا سپریم کورټ هم ستا. ډاکټر عائشه صدیقه وویل د پاکستان پوځ له داسې ډلو سره په مرستو تورن دی نو دا اوس یو داسې تاثر ورکول ښکاري چې ګواکې پوځ له داسې ډلو سره نور نه دی ولاړ.
لومړی خبره دا ده چې دا د تحریک لبیک ته قابو کولو یوه طریقه ده چې عدالت ته ور وړاندې کړی دی. او بل به تاسو ته یاد وي چې د آی ایس آی اوسنی مشر فیض حمید هغه وخت په تحریک لبیک کې پیسې ویشلې وې چې کله دوی د نواز شریف پر ضد پر لتوالې و. نو اوس زما خیال دا کار له هغوی څخه د یو واټن ساتلو لپاره کوي. ګنې په دې حواله خو د پاکستان په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خو د سیمیزو چارو بل کارپور رحیم الله یوسفزای وای د تشکاری چې پاکستان د سخت دریځي او ترهګرۍ پر وړاندې سختی پیل کړې ده. د پوینا د تحریک لبیک پارټۍ غړو ته د سزا اورول هم شایي د دې لړۍ برخه وي چې ګواکې پاکستان نور له داسې ډلو سره نرمي نه کوي.
پاکستان باندې ډېر فشار هم چې ترهګرو خلاف هم اقدام وکړي او ډېر چې کوم دا چنده راځي پیسې راځي دغه مخنیوي وکړي. نو که پاکستان دغه کار نه کوي نو بیا خو به پاکستان دپاره ډېر مشکلات وي. دوی باندې اقتصادي بندیزونه لګېدی شي، دوی مخکې هم څارنې لاندې دي.
له رحیم الله یوسفزي زخمی وپوښتل چې که پاکستان د تحریک لبیک غړو ته په تګلاره کې د بدلون له مخې سزا اورولې وي نو بیا خو دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ویاند احسان الله احسان ولې مقدمه نه چلوي. نو د په ځواب کې وویل
پاکستان پوښتنه کوي چې هغه اوس په پاکستان کې بندیان دي او د هغې عدالت کې هم هغوی له مخې ته نه دي راغلي، هغې خلاف مقدمه نه چلېږي. په هغې کې یو مصلحت دی اوس که احسان الله احسان چې دی هغه عدالت ته راولي سزا ورکړي نو بیا به نور چې کوم کسان دي تحریک طالبان پاکستان کې یا جماعت الاحرار یا حزب الاحرار یا دغه لشکر اسلام نور تنظیمونه شته داعش کسان هم دي پاکستانیان دي نو بیا که هغوی وسلې دي او راځي نو هغوی به بیا نه راځي.
پر پاکستان او په ځنګړي توګه پاوز او امنیتی ادارو یې دا تور دی چې دوی په ګاونډي هیوادونو او په ملک دننه له سخت دریزو او ترهګرو ډلو کار اخلي، خو هغوی دا تور دوی او داسې تور لګوونکي د پاکستان مخالف بولي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 3 4 9 4.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر اکبر ایوب د قبایلي ضلعو د سکولونو لپاره د 2709 استادانو برتی کولو اعلان کړی دی. دا اعلان نوموړي پرون ماخام په پېښور کې کړی دی او زیاته کړې ده چې 15 قبایلي ضلعو او 2 سب ډویژنو کې به د استادانو په ګډون د سکول نور عمله هم برتی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم د چارو پوهان وایي چې قبایلي ضلعو ته د 2000 استادانو ضرورت دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبې وزیر اکبر ایوب د 15 قبایلي ضلعو سکولونو کې د 2009 نوې برتیانو منظوري ورکړې ده. د دوی ویان کرامت الله د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې بیګا شوی یو غونډه کې د دغه منظوري ورکړ شوې ده چې تر مخه په باجوړ ضلعه کې 1415، په خیبر کې 1546، ممندو کې 1415، جنوبي وزیرستان کې 1521، اورکزه کې 1416، او دغه رنګ په سب ډیویژن اسنخیل کې 1518، او سب ډیویژن بنو کې 122 برته شامل دي چې په کې د استادانو نه علاوه نور تعلیمي عمله هم شامل ده. او دا ټولې برتبې د قبایلي ضلعو په 1438 سکولونو کې کول شي. په قبایلي ضلعو کې مدني فعال خالد احمد داول مشال لیډو ته وایي چې دغه سیمې ډېر ورستو پاتې او ځپلې دي، نو باید په بیړني بنیادونو دغه رنګ ګامونه پورته کړي شي.
قبایلي سیمو کې د تعلیم ضرورت چې کومه ده هغه ډېر زیات دی. دغه علاقې مخکې هم چې کومه ده تعلیمي لحاظ سره پسمانده ساتل شوی وي، او اوس د ضرب اعظم اپریشن نه پس هم چې کومه ده دلته ډېرې داسې تعلیمي ادارې دي چې هغه بندې پرتې دي. ګوکې حکومت یو حد پورې کار وکړو، خو بهرحال داسې کار لا تر اوسه پورې نه دی شوی چې په هغې باندې زمونږ یا د عوام
دغه رنګ. په قبایلي ضلع باجوړ کې د تعلیم محکمې ضلع مشر مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي او تمه څرګنده کړه چې دې سره به یو مثبت بدلون راشي. خو له وایي چې یوازې په باجوړ کې په لسګونو سکولونه داسې دي چې استادانو ته اړتیا لري، خو پکې ډېر غټ کمې دي، نو باید دغه سې ګامونه په ټولو قبایلي ضلعو کې پورته کړي شي.
په دې کې ټوټل 66 ادارې وي او دا 2007 نه جوړې وي، او علاقې ته تعلیم ډېر
قبائلی اولس کمشران دی او کزونان دی تعلیم تا ډیر لیواله دی. نپامل دا چې په قبایلي ضلعو کې په تیر وختونو کې په سلګونو سکولونه د ترهګرۍ ضد جنگ او بیا په قدرتي آفتونو کې ړنګ شوي وو، چې پکې موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبه حکومت دا کوي چې 725 سکولونه بیا ودان کړی دي، او ډېر زر به پرانست هم وشي او پکې به تعلیمي هلې ځلې هم پیل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
د مومندو خلک غوښتنه کوي چې د مومندو دننه غزایونه چې ډېر ښایسته دي او سکل پکې ووري هم شوي دي، باید حکومت دغلته د سیلګرو د ورتګ لپاره سړکونه برابر کړي او دغلته خلکو ته اسانتیاوې ورکړي. بلخوا انتظامیه وایي چې هغوی په لنډ وخت کې د سیل ځایونو په سمولو باندې کار شروع کړی دی. نور معلومات شاهنواز ترکزی راکړي.
په مومند کې سږ کال د تیرو کالونو په نسبت له ټولو زیاته واوره شوې چې د امبار کیمور د بایزو یا راخیل ویلزی او د ساپو په ځینو غرونو سپینې واورې خوشوي خو سیلګری ورته د ورتګه محرومه دي. سیلګری وای چې دغه غرونو ته د ورتګ لارې نشته. لکه سرتاج خان وویل،
کی تنګی کی ډیوټي کوم، د اتوار پر ورځ بارانو، بیا د شپې بس بارانو شو. داغه دوران کې خو خسته مزیدار واوره لګي ولیدلی را د سپین کی تنګی کې د ستر نه د پاشش باغی واوره نه لیدلی. او بل موږ سره مشران ملاو شو، هغه چې 50 کال مخکې واوره شوی هغه په دومره تعداد کې نه دلاره مشکل شته. نور حالات سټ دي.
ګل حسین مومند حکومت نه ګیله وکړه او ویل چې د واوره د غرونو او د سیلګرۍ نورو ځایونو کې حکومت وغواړي مالی ګټه هم ترې اخستی شي، خو په کار د انتظامیه د سیلګرۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
افغانستان
ڈپٹی کمشنر محمد افتخار عالم ویل چې دوی به د وورو په ورځو کې باقاعده میله جوړه کړي او خلکو ته بداوت ورکړي چې د سیل ځایونو ته راشي
او کم ځای چې سیلانیان راتلی شي هغه مونږ ډیولپ کو. مونږ ډیر سایټس ورکړي دي شیخ بابا کې، کم چې کلی کلی سایټس دي، تاسو چې نومونه واغستو ټور سپاټس په مونږ حالت ډیولپ کو او هغه باندې قریب ان شاء الله ډیر زر په دې کال کې به تاسو دا سیزن ویل.
د انتظامی پوینا چې په محمود کې لټولو خاصته د سیل ځایونو کې یوسف بابا پړانغار په میچنه کې د بهیدون کې د کابل د سین غاړه، په ساپو کې د تورنګزو باباجی زیارت او په بایزو کې الزی غرنه شامل دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو
د بلوچستان اسمبلی ځن غړو ویلي دي چې په کویټه او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس د کم فشار ستونزه هواره نشوه، نو دوی به د اسمبلی مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غزي. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې دغه ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی. تفصیل ایوب ترین راغی.
د کوټ شهر سره اړه لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړو یو غونډه تیره ورځ د ډیپټي کمشنر کوټ په دفتر کې وسوه، په کوم کې چې د ګیس د ادارې چارواکو هم ګډون وکړي او په کوټ شهر کې د ګیس د کم فشار له امله د خلکو د ستونزو جاج واخیستی. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي نصر الله زیر وویل چې په کوټ او د صوبې په نورو برخو کې زیاتره خلک د یخنۍ څخه د خوندي کېدو په خاطر ګیس کاروي، خو د ګیس اداره او شاریان ته ګیس نه ورکوي چې له امله په کورو کې د ګیس فشار کم یا بیخی نسته.
ولی که ګیس نه وي نو خلک کو یخ دی، بچان پکې مړه سو، ډیر خلک پکې نه جوړ دي. په کار دی وفاقي حکومت، داغه چې وفاقي کمی ادارې دي، که سوی صدر ګیس کمپنۍ ده، که کیسکو ده چې خلته بجلی ورکی، دا په کار دی زموږ دغه علاقو ته، لکه کوټه چې ده، لکه پشین چې دی، زیارت کمی علاقې دي، دا علاقو ته ګیس پریشر چې دی هغه برابر کی، ګیس دی ورکول سی چې خلک د دې مشکل سره خلاص سی.
د نوموړي په وینا د جنوري تر 19 نیټ پورې کداغه ستونزه هواره نسوه، نو د بلوچستان اسمبلی غړي به د اسمبلی او مخته د احتجاج په توګه درنه یا پرلت پیل کړي. په دې اړه د بلوچستان حکومت هم د خبره تکرار کړې ده چې د ګیس لویه برخه د بلوچستان څخه وځي، خو پر دې برسېره د بلوچستان خلک د دې څخه به برخې پاتې دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی راته وویل چې وزیر اعلی جام کمال د وزیر اعظم سره پر ټلیفون باندې خبره کړې ده.
د ګیس پریشر مسله دی، د دې د حل لپاره وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان صاحب پخپله وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سره پر ټلیفون رابطه ورسره کړې دي او ورته ویل چې د بلوچستان خلکو دا وخت دا مسائل دي او دا مشتره حل کا، او دا د بلوچستان خلک کانسټیټیوشنل رائټ دی، آرټیکل 158 تحت پاغه کې منشن دی چې کوم صوبې سره ګیس راوځي حواله به داغه صوبې اگر د ضرورت پوره کیږي بیا به نور صوبو ته ورکول کیږي. نو وزیر اعلی صاحب چې دی دا کم چې کانسټیټیوشنل رائټ دی په دې هم خبره کړې دي او وزیر اعظم چې دی هغه ګیسټ کم مسله روانه ده د دې د حل کمیټمنټ کړې دي.
دا غړول تیر مازګر د خبريالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم سلاکار یار محمد رند ویلي دي چې د زیات یخنۍ له امله د کوټ شاریان د تیرو څو اونۍ راهیسې په زیات تکلیف کې دي، خو امکان دی چې ډېر ژر به د ګیس د فشار دغه ستونزه په صوبه کې هواره سي، ځکه چې مرکزي حکومت یې اوس نوټس اخیستی دی. بلې خواته د ګیس د ادارې چارواکو له لوري د اوږدې خاموشۍ وروسته ویل شوي دي چې د ګیس د فشار د کمښت لوی علت واړه پایپونو یا په یخنۍ کې د ګیس زیاته کارونه ده، خو د دوی په وینا چې ډېر ژر به د ګیس اداره دغه ستونزه مخ له هواره کړي.
ایوب ترین راپور مورد اوریدونکو درنګ شبې له پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو مشرانو په واشنگټن کې سره کتلې او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په هڅو به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. نن د قطر په مرکز دوحه کې یو واری بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې روانې دي. د خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال ته وکړه. نوموړي دا خبره نه رد او نه تایید کړه چې طالبان د سولې تړون اوربند ته نږدې شوي کنه. د شمالي وزیرستان چارواکو نن وویل چې تیر مخام په د تاخیل او تحصیل کې په یو وسلوال برید کې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي. دا دوه ملکان ملک زکولا او ملک خانولي نومېږي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب پرون د 15 قبایلي ضلعو په 404 اتیا سکولونو کې په 2202 خالي څوکیو د نو استادانو د ټاکلو اعلان وکړ. د تعلیم د وزارت پیان کرامت الله نن مشال رادیو ته وویل چې تېره شپه په یوه غونډه کې د نو استادانو د مقررې منظوري ورکړل شوه. د بلوچستان صوبې د اسمبلۍ د کوټې ضلعي غړو پرون د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې که د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسلې حل نه کړه نو د اسمبلۍ مخې ته به د احتجاج په ډول پرله توغځوي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو ویلي د هغه حکومت د ایران لخوا د نسپورې شوې اوکراني الوتکه کې وژلو شو 50 کاناډایي شهرت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنیو ته چټکې مرستې کوي. هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکول کیږي. د امریکا الوتکه جوړونکي شرکت بوئنګ ویلي د 30 میکس الوتکو په سافټویر کې یو نوې ستونزه کشف کړې ده. دا ډول الوتکې چې د تخنیکي مشکلاتو له وجې وارد مخه کتکل شوې دي، شرکت یې د بیا الوتنو لپاره په تخنیکي حلو ځلو بوخت.
مهم خبرونه مو ورو ده. اوس وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونه سروې. په دغه خبرونه کې تاسو د لیکوال او شاعر نازیه دورانی خبرې اورئ. د خبرونه انیسه اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته سروې خبرونه درته وړاندې کوو. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. نازیه دورانی چې لیکواله ده هغه مونږ سره د په دې خبرونه کې نن ملمنه ده. نو نازیه دورانی تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ډیره ډیره مننه چې مونږ ته وخت راکو.
ټولو عزتمندو پښتنو ته سلامونه احترامات. چې د دنیا په هر ګوټ کې ژوند کوي او په پښتو مین دي.
نازیه تاسو کاوري اول اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو تعلق د کوم ځای سره دی؟
پیدایش سما 400 خاص دی. مور غیږه کې بیا زمونږ چې کوم کورنۍ دا غوي په خبر تشفتنګ وکړو. زما ټول ورکوالي او تر واده پورې بچي هر څه پورې په خبر کې شي. د دوه کال وشو چې مونږ پندې ته شفتنګ کړل.
او تاسو د نوې ژوند تنظیم مشر هم یې. نو کوریدونکو ته وایي چې دا تنظیم څه کار کوي؟
د اغراض او مقاصد چې دي د ادبی کلتوري او ثقافتي تنظیم دی. د کې مونږ فلاحي کارونه هم کوو. هغه زمونږ چې د ادب کې کم کمزور طبقه ده چې لیک په حواله ډېر معیاري او ډېر ښه وي او خو د هغوی نور مالي څه مرسته نه کېږي او کمزور دي. نو مونږ به ادبي حوالې سره دا کوشش کوو چې د هغوی کتابونه نه چاپ شوي او دا په ژوند د هغوی دا ارمان پوره شي. د هغوی چې نور هم کومې ستونزې وي په ژوند کې مالي داسې د فلاح په صورت کې د هغوی مونږ هغه هم کوو. باقي ثقافت علوم هغه کې به مونږ خپل برخه اچو.
دا تنظیم کله جوړ کو تاسو نو ژوند کله تاسو جوړ کړی دی؟
جی دا تقریبا یو نیم کال لگا سی دے.
او دیکھ تاسو سره څومره کسان دي؟
دیکھ مون سره کیبینټ کې خپل کیبینټ دی چې هغه کې چیئرمین نسیم مندو خیل صاحب دی مونږ مشر بیا کو چیئرمین دا تانیہ تاج.
او تاسو چې کوم پاک وومن رائټرز فورم دی د لیکوالانو چې کوم هغه دی هغه سره هم کار کوي نو الته ستاسو کار څه وی؟
خیبر پختونخوا په 93-94 قریب کې د دې دغه شو بنیاد خوده شو بشرا اقبال ملک دا یو خپل کوشش او چتکو د زنانو د حقوقو د پاره د ادب بالخصوص په حواله سره نو هغه کې دا ټول زموږ چې فاونډر ممبرز دي هغه کې مېم سلمہ شاهین شمې دا سه هغه پسې چې څومره بیا راغلي بیا زموږ هغه کې د صدارت په حدو باندې چې کوم ناسي ډېرې پټه پټه لیکوالان را مخ کې کړی دي په پښتو او په هر ژبه په حواله سره په ټول پاکستان کې وی لګي دي چپټر دي زموږ مختلف ښارونو کې.
او ستاسو کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
جی جی زما د بشری مجموعه اردو کې چوا اعتبار کا لہجہ نو لسم جماعت معشوم کا نا چی اخبل شیری مجموع مکمل کی ادبی حوالو سر ظاہر ادا یو معشوم یو اغا بیا کتاب دغا شانتی پل پورا کی نو اغای کے با ادبی حوالو سر ہم اخا کمزوریم بھی دغا بمی وغٹ خبر ادا دے دغا عمر کی نمار پار اعزاز دی چی مارا دیر روکوالی نے شاعری کولو چی بیا دغا عمر تراغلم زما کتابی شکل کې زما شیری مجموعه راغلی وو بیا شایق هم لیټ کړه بیا دویمه ده ګمګشته چاهته او بیا په پښتو کې دوه دي د باران په دې موسم کې او اوس چې کوم چاپ شو هغه دې ما ته خو په کار دی. ته
بل کوم سندرغاړي ستاسو شعرونه ویلي دي تر اوسه پورې؟ کنه
غزلی نیم خو ویلی شوی دی دا اوس یو غزل راتا دا ویلی دی دا حشمت سحر صاحب
سید. او تاسو نه بل ته پوسم کوم غدا چې اکثرا څوک چې شاعری کوي هغه لومړی د شاعرۍ نه شروع کی بیا نثر طرف ته راځي نو تاسو هم دا سکړي وو؟
نه نه ما خو تاسو سره سګه زهره مرکه کې دا ومه اردو کو پښتو چې ډېره کم عمرې کې ما ته دا را په سر شوې دی دا کیفیت یعنی اول کلاس کې زوم شاید ما دغه وطن په مینه کې یو څو دوه درې نظمونه لیکلو نو دا ډېر کم عمر وي چونکه هغه وخت کې هغه ما نه ارد گرد زموږ وطنی او دا دومره ډېره وه چې هغه باقاعده به په کورونو کې چې په کوم جوش و جذبت سره هغه مناوېده که نه ظاهره د هغه ماشومانو باندې اثر ډېر زیات و.
صحیح صحیح. او لکه اکثر ډیر خلک داسې دی شاعری یا سلیکلو ته زړه کیږي خاص کر د شعر په انداز کې خو هغه د خپل چې کوم خیالات دي فکرونه دي د هغې هغه اظهار هغه سې نشي کولی د دې لپاره څه ضروري وي هغه به څنګه لیکل کوي؟
اول خو ټولو نه تر اول ما سره خو چې شوي دي نو ګاډ ګفټ دی که نه اللہ پاک پا ہر شی کے سوزی مدار خپل بندگانو تو ور پغاڑ کری زبو ہے مچ دا ہم دغه سے یو سلسلہ دا دا اللہ دا طرف نہ بیا ما خو زخو چې خپل کله لیکوم او زیات تر می دغه اورې دلیم دي چې دا همدا سے معاملې وی چې کله په مون کیفیت ساری شي کنه
صحیح
بیا مونږ ته صرف خپل لیک کې مونږ انوالوی شاته مخې ته مونږ ته صحیح بیا پته نه لګی چې څه کیږي چې کله پورې هغه لیک مونږ پوره لیکلی نه مطلب هغه پورې چې نه وروته چې څنګه هغه کیفیت نه مونږ روز خپله به سره خپل عام روټین ته مونږ راشو خو دومره دا چې کله مونږ انوالو شو بیا ډېر په ګهرایي کې مونږ ته هغه ډېر بله دنیا ښکاري که نه کیفیتي دنیا وي.
صحیح ده. او تاسو که اورېدونکو سره خپل یو څو شعرونه شریک کړئ؟
جی بالکل بالکل ولې نه زه به یو غزل تاسو ته وړاندې کوم.
صحیح ده ووایه راته مننه بابي. جی
جی په خاموشۍ کې اظهار یو سمندر غوندې وو په خاموشۍ کې اظهار یو سمندر غوندې وو هم د باطن پر ناګانو کې د لمر غوندې کلاب ټول شورا ټول مې د زړه په چم کې کلاب ټول شورا ټول مې د زړه په چم کې هغه یو کس چې ما ته هر وخت اختر غوندې وو
ډېر ښه
راته ټول پام به بدل کو د خایس پلوري راته ټول پام به بدل کو د خایس پلوري ما هم ګڼله چې گفتار یې د هنر غوندې و
ډېر
ډېر هم جنا پسې یم ډېر درس کې ما مننه ډېر میادیږي هغه ښکلې مې ځګر غوندې و او غواړي تعبیر ته د نیمګړي ارمانونو ایناز غواړي تعبیر ته د نیمګړو ارمانونو ایناز دا پټ ارمان دې په زړګي کې بختور غوندې و په خاموشۍ کې اظهار یو سمندر غوندې
ډېره ډېره مننه او ډېر ښه شعر او غږ دې ستاسو. خو یو تاسو نه دا پوښتنه کوم چې کله تاسو شاعري کوئ شعر لیکئ نو د یو جینۍ په حیثیت باندې څومره ګران وي تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار چې کله تاسو کوئ؟ لکه سړی وي هغې خو په اسانۍ سره خپله محبوبه یا سم یاد کی، نو تاسو ته څنګه وي؟ یاد یعنی که هغې سره کوم مشکلات وي یا د هغې چې کوم احساسات وي د هغې هغه اظهار زمون په ټولنه کې اکثر سړی ته ډېر آسان وي، تاسو ته څنګه وي؟
اصل کې تاسو خو پته ده کنه زمونږ ته چې کوم قدغند یا سم دي یا سستون دي هغه زمونږ د ولس زنانو سره. خو بهرحال اوس زه وایم چې روشن فکره میندې دي او روشن فکره غېږي دي او هغې کې روشن فکره نسل چې دی نو هغه پرورش کوي لګیا دی. حالات ډېر بدل شوي دي، ګزاره شوې ده. بیا هم که مونږ ډېر زمونږ داسې قالب جوړ شوی دی چې که مونږ ډېر هم آزاد خیالي وکړو نو هغه به بیا هم د یو دایرې دننه وي. الفاظ مونږ چې نو هغه کوو چې هغه د حیا د دایرې دننه دا زمونږ مجبوری خوتنه شم ویلې خو زه به پخپلا واړم چې دا زموږ د ولس خپل والی دي.
ستاسو پخپل لکه شاعری کې یا لیکلو کې کوشش سوي ستاسو زیات پام چې دی هغه چاته وي؟ یوې جینۍ ته وي، لکه کومې رښتې ته وي؟ یا
زه پخپل زنانه یم کنه، نو ظاهر ده چې په یوې زنانې باندې بیا دا حق دی چې د خپل ټولنې د خپل ولس زنانې د پاره آواز اوچت کړي. هغه مضبوط شوی خو بیا دا هغې فرایضو کې شامل دي چې هغه بیا د نورو د حقوقو علمبرداري وکړي. زما ډېره زیاته شاعري ما کړې ده په پښتو کې، په اردو کې هم د دغې حقوقو لپاره. دا زما یو نظم دی په وایي چې زه تاسو سره شریکم دی کې د زنانې لپاره دا یو میسج دی.
صحیح ده، تاسو ووایه راته. جی ارشاد.
د زه د هوا لور د دې عنوان دی. زه یوازې خپل سفر کړم، زه یوازې خپل سفر کړم په تلاش د امیدونو، د داغ داغ د خپل وجود کې بندیوان لمدو یم. تنگ نظر دې ماحول کې خپل اسبات په حوصله کړم، غواړم حق خپل د جذباتو میړانه کوم، جرأت کړم فیصلې د زندګۍ مې. تخلیق د پاک خالق یم، د تخلیق د پاک خالق یم، هم ذریعہ د تخلیق کړم. زه په دې ډېره ویاړېږم، زه په دې ډېره ویاړېږم، زه پر ډېر فخر کوم. زما ځان له حیثیت دی، زما ځان له حیثیت دی، زما ځان له حقیقت دی. زه دنیا باندې ودانه، زه دنیا باندې ودانه، دا دنیا په ما ودانه. هم په دې لوی کائنات کې زما ځان له یو مقام دی. زه یو چغه یم آواز یم، زه یو چغه یم آواز یم، زه یو ښکلی شانتی ساز یم. زه ژوندون یم، زه آواز یم، زه ژوندون یم، زه آواز یم.
ډېر ښه، ډېر ښه. او تاسو نه به یو پوښتنه، ځکه چې په خپرونه کې موږ سره وخت هم کم پاتې دی، دا راته ووایه چې د لیکوال چې کله څه لیکي او که تاسو وګورئ زموږ پوښتنو کې ډېر لیکوالان شته هم، د ده هغه لیکل چې دي دا موجوده حالاتو مطابق که تاسو دا خبره وکړئ دا څومره د دې اثر به وي، د دې څومره زور کېدای شي؟
تاسو که وګورئ کنه چې په هر دور کې لکه پخوا چې به کوم تاریخ لیکل کېده د پاره و تاریخدان نه باقاعده، کو د مغلو دور و کو د هغې نه مخکې دور و دا. خو اوس چې کوم موجوده حالات دي نو زمونږ دغه تاریخدان دي چې په خپل شعر و شاعرۍ کې لکه چې کله په نړۍ باندې زمونږ په کومې هغه جنګ جګړې او بد حل و نو هغه وخت کې زمونږ په شاعرۍ د هغې اثر و، د هغه د ماکو د هغې افسرده ماحول. مطلب یو نسل چې ګوري چې کوم وخت کې په کوم قوم کوم دور تیر شوی دی نو هغه د شاعرۍ نه مطلب اغوشتی شي چې او ځکه چې هغه هغه وخت کې هغه شاعري بالکل د شاعری دی که نثر دی، هغې کې دا هغه وخت کاسي کېږي هغه موجوده ده. نو زه وایم چې تاسو د سوال جواب چې دین هم دغه کې بالکل کیږي په ښکار کیږي په وخت په پتلګي چې دی وخت په پولیس باندې سو تونز دي سب مسلې دی وته
سم ده. نو نازیه دورانی ډیره ډیره مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکو په خبرونه کې او تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. ډیره مننه
تاسو د مشال ریډیو ډیره مننه تاسو د پرمختګ او عزتونو مو سیوا شه. ډیره مننه
ډیره مننه. خپل خیال ساتي اوریدونکو. نازیه دورانی را سره په خبرونه کې ملمنه وا اغه لیکوال ده او دغه سي د نوي ژوند تنظیم او بیا پاک ومن رائټرز فورم سره هم کار کوي. ځینې کتابونه هم لیکلې دي او هم دې سره د خبرونې وخت ختميږي. نو ستاسو نه به اجازه ته غواړو. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
سختری زړلې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل پیغام څنګه رسوي؟ آیا ځوانان پر ټولنیزو شبکو د ناسم او جعلي خبرونو او د سختری زړلو د پروپاګاندا زیات ښکاریږي او کنه د هر عمر کسانې تر اغیز لاندې راتللې شي؟ په پاکستان کې ولې خلک پر ټولنیزو شبکو د سختریزه ډلو اثر قبلوي؟ دا او نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونې موضوع ده. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو په اروپایي هیوادونو کې د سختریزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه معلومات ترکړل. اوریدونکو تاسو خبر شوې چې شنون کې وای په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاص او سختریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه و کړی.
البته زیاتر ایدی دی تمرکز کدی و چی دیدی سر ختم کولی شی چپی دلی او اسلامی دلی دی کنٹرول لاندې راوړي.
زنی پوهان وای حکومتونو ته پکار دی چې پر ټولنیزو شبکو د سغدری زړډلو د پروپاګاندا مخنیوي اقدامات وکړي.
حکومتونه دی باید هغه کسان چې دغه سی افکارات خبروي د غېدی کنټرول دی باید کی ځکه چې زنی سیرونو کودلې ده چې دغه افکار چې دلته خبريږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خبريږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې د فیسبوک او ټویټر نه استفاده کوي.
خو پوهانو په تیر خبرونه کې د پاکستان په څیر هیوادونو په اړه له احتیاطه د کار اخیستو سپارښتنه هم وکړه.
میرے خیال میں اس آرگومنٹ کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما پان دا دلیل باید په ډېر احتیاط ورکو ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریت کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي.
شنونکو دا هم راته وویل چې د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاص او مذهبي سختریزه ډلو ملاتړ پاتې شوی دی.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں.
په پاکستان کې یوازې طالبان نه نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست پلوي دي د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پانی هیڅکله نه دي تړل شوی.
خو پر ټولو ګواښونو سربیره پوهان ګڼي چې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو باس باید دوام وویني.
نوی ټکنالوژي ہے اور
ګور ټولنیز شبکې نوی دي خو زه دا ګڼم چې مونږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری ہی.
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
نن پخپرونه کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه باس نور غځو. اوریدونکو د دې خبرونه په تیرو برخو کې مکتبوهانو ویلي چې سختریزه او خلاص ډلې اکثر پر ټولنیزو رسنیو درواغ او جالي خبرونه خپروي او دا معلومات بیا تر لری لری پورې رسیږي. دا هغه لار ده چې سختریزه ډلې د خلکو توجه ځان ته د جذبولو او بیا په فکر او نظر کې د بدلون لپاره کاروي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادۍ او ټولنیزو رسنیو په اړه کارکونکو ادارې بولو بھی مشر اسامه خلجه وایي د دې لامل دا دی چې پر فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو هر کس چې څو غواړي خبرولای شي.
شي په انټرنیټ باندې کوم ګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي فائدہ وجه ته چاهي باندې سو کم سم لیکل شي په فیسبوک باندې په ټوئیټر باندې په انستګرام باندې ټول باندې نو دې کې چې دې د دروغنو خبرونو ډېر زیات لوی مسله ده.
یو ټا کلاوسن د امریکا د برندایز پونتون د نړیوال وړیکو او همکارۍ څنګه استاد او چیړونکو دا نوموړی په 2014 زیږیز کال کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر ظهور وروسته د هغې ډلې پر انټرنیټي فعالیتونو یوه څېړنه کړې چې په سټاډیز ان کانفلیکټ ان ټیررزم ژورنال کې خپره شوې. په دې لیکنه کې نوموړی ښیي چې څنګه د اسلامي دولت ډلې غړو او خواخوږو د ټویټر له لارې پروپاګنډا کوله او په غربي هیوادونو کې خلک له ځان سره ملګري کول. یوټا کلاوسن وای اکثر خلک ګومان کوي چې پر ټولنیزو شبکو چې هر څه خپریږي رښتیا وي نو ځکه هر ډول معلومات په اسانۍ جذبوي او مني.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي خو واقعیا داسې نه ده ځکه چې اوس د بیلابیلو ډلو او شبکو لپاره دا خورا اسانه شوې چې ځان پر انټرنیټ منظم کړي او بیا داسې یو نظام جوړ کړي چې ورسره ځان پر ټولنیزو شبکو لوی او دا سمه ده چې موږ په تیرو سو کلونو کې لدې باخبره شوي یو او تر یوه بریده هوښیار یو خو حقیقت دا دی چې موږ اوس هم په ډېره اسانۍ په دام کې ګیریدی شو او ګیریږو ځکه چې موږ په دې وهم او خیال کې یو چې پر ټولنیزو رسنو چې څه لولو هغه کره او رښتیا دي.
یوټا کلاوسن وایي څېړنې ښیي چې ځوان نسل تر یوه بریده په اسانۍ پر هرې خبرې باور نه کوي خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې د راتګ له خطر سره مخامخ دي ځکه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د کاروالي نظام زیانمن شوی دی.
زما په اند نوی نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامختی. خو په این وخت کې زه دا فکر هم کوم چې ځوانان په اسانۍ پر خلکو او آنلاین لیکنو زیات باور نه کوي خو بدبختانه دا غوی لدې کم باورې سره هم مهاله دا غوی د ذهن او فکر سمولو او د کره معلوماتو ورکولو ډېرې لارې نشته. نو موږ اوس مهال وینو چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د حقایقو او واقعیتونو د جاج تصدیق او کروالي نظام د ماتېدو په حال کې دی.
دا اسامه خلجی په خبره په پاکستان کې ستونزه ده ده چې داسې ډلې موجود دي چې د حکومت تر بندیز لاندې دي خو پر ټولنیزو رسنیو بیا هم فعال دي پاڼې لري ګروپونه لري او خپله پروپاګاندا پر مخ وړي.
سر خبرونه رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي چې هغې دهشتګردي کې هغې ته استعمالوي ځوانانو ته استعمالوي خلکو ته استعمالوي نو په انټرنیټ باندې کافي چې دی هغې کارونه کوي او خلک یو ځای کوي اور دې باندې یو رپورټ مې دوه کاله مخکې چې دی ډان اخبار کړی کم چې کې چې هغې کتل چې ډېر داسې تنظیمونه دي کم چې پاکستان حکومت په خپله بین کړي دي خو د هغې چې پاڼې دي په فیسبوک او ټویټر باندې اکټیو دی هغه لا بند شوی نه دي حالانکه چې نور قسم ته چې کم پاڼې کم چې د حکومت تنقید ذات کوي نو دا هغه پاڼې لري شوی نو دا مې ډېر لوی غم خبره ده.
د انټرنیټي شبکو د چارو پوه او مدني فعال اسامه خلجی وای دا سمه ده چې ځوان نسل پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو تر زیات اغیز لاندې راځي خو دا هم ده چې د هر عمر خلک د درواغو او جعلي معلوماتو او افکارو او نظریاتو ښکارې دی شي. خلجی زیاتوي په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو خلک ځکه هم د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې ژر راځي چې هغوی په خپلو خبرو او پیغامونو کې له مذهبي مثالونو کار اخلي.
هر قسم خلکو باندې اثر ویب سازشي دا څنګه تاسو ویډیوګانې هغه کې تاسو چې هغه استعمالي هم داسې مختلف خبرې لکه د مذهب خبره به پکې راولي چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې ډېر زیات جذباتي شي او د کسې چې نور داسې د غیرت خبره پکې راولي د غیرت او مذهب استعمال چې کیږي نو دا غیر د لاسه بیا خلک چې زیات هغه خبره حصہ غشتلم شروع شي داسې تنظیمونه سره.
پوهاند کلاوسن وایي پر ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندې درواغ او جعلي معلوماتو موجودیت او خپرېدو پر خلکو او پر ځوانانو دا اغیز کړی دی چې اوس مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاست د پدرنګېدو په حال کې دی او خلک د مکالمې پر ځای تاویل ماویل کوي.
زما په نظر دروغ او جعلي معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دود ته لوی خطر پېښ کړی. همدا یوه وجه ده چې موږ له یو بل سره د خبرو پر ځای غوسه کیږو او چغې وهو.
په ټولنیزو رسنو خلک اکثر داسې لار نمومي چې ور باندې سرکینی او خبرې وکړي. زما په اند داسې یوې لار موندل خورا مشکل شوی دی.
د برنډایز پونتون استاد او څېړونکي یوټا کلاوسن وای اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو شبکو نوي تخنیکونه وکارول چې تر هغې وروسته نورو ډلو او ان حکومتي ادارو هم هغه لارې استعمال کړي. نوموړي زیاتوي د ټولنیزو شبکو اثر دومره پراخ دی چې عامې ورځنۍ رسنۍ هم مواد د خپلو خبرونو موضوع ګرځوي.
خلاصي سغدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅې کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي. دلچسپ خبره دا ده چې اسلامي دولت ډلې او اوسنۍ تشپنوم ولسپالې او خلاصي ډلې ټولنیزې شبکې د رسنو توجه ځان خواته د جذبولو لپاره کاروي او رسنۍ دې ته اړ باسي چې پیغام یې خپور کړي. لکه دا اوس چې زه او ته پر څه خبرې کوو، همداسې رسنۍ هم اکثر پر انټرنیټ راغلي خبرې او هغه شیان خپل موضوع ګرځوي چې سختریزو ډلو خپاره کړي وي. زما په نظر عامې رسنۍ تر اوسه پوره نه دي توانېدلې چې د داسې موادو په اړه څه اقدام او غبرګون وښيي.
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سغدریزی نننې ورځې په خبرونه کې مو اوریدل چې ټولنیز رسنۍ کې یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمې سرچینې دي، نو بلې خواته پر همدې شبکو سغدریزی ډلې ناسم جالي او دروغ معلومات خپروي، پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي. په خبرونه کې راته پوهان ویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سغدریزو ډلو د پروپاګاندي اصلي هدف ځوانان وي، خو د هر عمر خلک ورڅخه اغیز قبلولی شي. او دا چې پر ټولنیزو شبکو د حقایقو تصدیق هم مهاله نظام ځکه هم نشته چې هر کس چې څه وغواړي ور باندې خبرولی شي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیز شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوزه شوې دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغیز لاندې راغلي دي. راتلونکو نوې بل پوهانو سره باسته دوام ورکړو. په مخه مخه
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
دا پیب میں اوہل چے سبا بدرتا ہوا یما خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو زبا ہر زخم دے زخمی زڑا درتا وخائے ما خویاو میں ہم درتا خو دے ونشو چے اوخ کو تو یا ولو تا دے پرین خودم توے چے اوخ کو تو یا ولو تا دے پرین خودم دا جملہ پاتے شواو یا لو تا دے پرین خودم تا سرمینہ لگ